د ورځې لس بجې شوې. السلام علیکم قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوم. دا خبرونه تر ډیره د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي پروګرام تان د څنګ او د ازادۍ میلمه پروګرام ته ځانګړي ده. هو، لومړی خبرونه. د امریکا د جمهوری پال ګوند مخکښ سناتور لنسی ګراهام وایي مخکې تر دې چې ناوخته شي باید په افغانستان کې داعش ډلې ته کلک ګزار ورکړل شي. ګراهام پر خپله ایکس پاڼه لیکلي، داعش باید په افغانستان کې داسې ګزار وخوري چې د عملیاتو مخه یې ونیول شي. د مسکو تر حملې وروسته فرانسې او یو شمیر نورو لویدیځو هیوادونو په خپلو خاورو کې د داعش ډلې د احتمالي حملو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. تر ګراهام مخکې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مکال سی بی ایس ټلویزیون ته ویلي وو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو بې بندوبسته وتلو په دې هیواد کې د داعش ډلې ودې ته لاره هواره کړه، او دا یوه تېروتنه وه. دا په داسې حال کې ده چې طالبان وایي داعش یې ځپلی او دا ډله تر پخوا ډیره کمزورې شوې ده. راپورونه وایي چې پاکستان پلان لري د کمکی اختر له رارسېدو مخکې د قانوني اسنادو د لرونکو په ګډون په دې هیواد کې د دیره افغانانو اړوند معلومات ثبت کړي. د خیبر پښتونخوا یې وجکړي چارواکي فرانس پرس خبري اژانس ته د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې دا ځل مسؤولو ادارو ته په دې هیواد کې د قانوني اسنادو د لرونکو افغان وګړو د معلوماتو د ثبتولو لارښوونه شوې. د خیبر پښتونخوا د پولیسو یو چارواکي هم فرانس پرس ته ویلي چې که څه هم حکومت د افغان کډوالو د ایستلو د نوي پړاو په اړه وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده کړې، خو پولیسو لا د مخه په دې اړه اقدامات پیل کړي دي. د هغه په وینا مرکزي حکومت نه یوازې په پاکستان کې د دیره قانوني افغانانو د معلوماتو د ثبتولو لارښوونه کړې، بلکې د هغو د استوګنې په اړه دقیق جزئیات غواړي. د طالبانو د حکومت ویاند وایي لا هم څلورویشت تنه طالب چارواکي د ملګرو ملتونو، امریکا او اروپایي ټولنې په تور لیست کې دي. ذبیح الله مجاهد پرون سیمه ییزو رسنیو ته وویل چې په تیرو دوه نیمو کلونو کې چې طالبان واک ته رسېدلي، نه یوازې د دوی د مشرانو نومونه له دې لیستونو نه دي ایستل شوي، بلکې د څو نورو چارواکو نومونه هم ورزیات شوي. مجاهد دا پر طالبانو فشار وباله او ویل چې دا پالیسي ګټه نه لري او یوازې د دوی له حکومت سره تعامل ستونزې حلولی شي. د طالبانو څو مشران د نجونو پر تعلیم د حکومت له بندیزونو له کبله په تور لیستونو کې راغلي دي. په عین حال کې د بشري حقونو ډلې او مدافعان وایي په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو دی. د اوکراین ولسمشر پرون الکسی دانیلوف د ملي امنیت او دفاعي شورا له سکرتریات څخه لري او د هغه پر ځای الکساندر لیتویننکو چې د بهرنیو استخباراتو د مشر په توګه کار کاوه پر دې دنده وګمار. ولسمشر ولادیمیر زلنسکی دا بدلون پرون د جمهوري ریاست پر رسمي ویبپاڼه په دوو فرمانونو کې اعلان کړ. ښاغلي زلنسکی مخکې د خپل پلان په اړه څه نه وویلي او د دې بدلون علت هم نه دی روښانه کړی. دانیلوف چې د 2012 کال له اکتوبر میاشتې رئیس د ملي امنیت او دفاعي شورا د منشي په توګه کار کاوه، د دې پریکړې په اړه ښکاره تبصره نه ده کړې. په نومول شورا کې د اوکراین سیاسي، امنیتي او دفاعي چارواکي غړیتوب لري. زلنسکی د بهرنیو استخباراتو د ادارې مرستیال د دې ادارې د نوي مشر په توګه ټاکلی دی. او د روسیې یو جګپړی ډیپلومات وایي هیواد یې داسې نښې نه ویني چې د سویس په مشرۍ د اوکراین د سولې هڅې به نتیجه ورکړي. سویس مخکې ویلي وو چې غواړي په راروانو میاشتو کې د اوکراین د سولې د کنفرانس کوربتوب وکړي، که څه هم سویسی چارواکو ویلي وو چې احتمالا په لومړیو کې به روسیه په دې کنفرانس کې برخه ونخلي. خو په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د روسیې دایمي استازي گنادی گاتیلوف پرون وویل روسیه د اوس لپاره دا چانس نه ویني چې سویس د داسې یو پروګرام مشري وکړي یا یې تنظیم کړي. روسیې مخکې هم ویلي وو چې د مسکو له ګډون پرته د سویس نوښت په ماتې محکوم دی.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه می اومنی.
تو ادری داسی جنگونه با خپل لیدلی دی، قتل پکې سوای ده، کس پکې مر سوای، انسان پکې لمانځت للای ده.
ځینې کسان چې ځوانان هم پکې شامل دي د روژې په میاشت کې د صبر او حوصلې پر ځای شخړې کوي. دا کار د اسلام د دین له نظره څنګه دی؟
پیغمبر علیه السلام فرمای وای چا چې خپل ځان له بدو خبرو نه او بدو عمل نه پروژه کې ونه ساته، الله جل جلاله د دې ضرورت نه لري چې ځان وګی ساتلی د وتګی ساتلی. حتی پروژه کې وای که چا تاسو ته بد خبرو مو که تاسو ورته وای چې زه روژه دار یم، جواب د بد خبرې په بدی سره نه.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکړی. قدرمن دوستانو، د اسلام دین وایي چې د روژې میاشت د عبادت، صبر، حوصله او خلکو سره د ښه چلند او مرستې میاشت ده. خو کله ناکله لیدل کېږي چې ځینې کسان په دې میاشت کې لوږه او تنده بهانه کوي، له چار چاپیره خلکو سره مناسب چلند خاصې هم نه کوي، په جار جنجال او شخړو اخته وي. افغان سوداګر همت وایي چې دی په خپل کلي کې د روژې په میاشت کې د ځوانانو د شخړو له امله د هغوی د مرګ شاهد هم و.
په افغانستان کې خصوصا یو په ځوانانو کې نه بلکې په اکثریت خلکو کې دغه شی لیدل کېږي. دوی عملیان وي، نسوار ورونه رسېږي، هم دغسې عکس العملونه کوي، له فامیل سره سګرېټ ورونه رسېږي، هم داسې عکس العملونه کوي. اکثریت د دوی چې دي، دوی په اصل کې روزه ملامتي چې یعنې زه ګنګ سیم او په ما باندې فشار د تاثیر ده، د هغه لپاره روزه باندې ډېر دغه کوي چې یعنې دا هر څه د روزې له لاسه دي. خو برعکس د روزې له لاسه داسې نه دي. دوی په مجموع که دوی دی دو درې او ساتو لپاره هم د خپل عمل ونه کی، دوی د خلکو سره هم داسې رویه کوي.
دا بیا څومره بد پایلې لري؟
بد پایلې دا دي چې که چیرته فامیل ورسره مثلا میرمنې، لورې، زوی، کوچنی مور یې، دوی ورسره لږ زره د خبره کاش کی، لږ د خبره ورسره وپیچي، دوی جنجال کوي، تر وهلو تر ټکولو پورې رسیږي. خدای نه خواسته داسې وخت راځي او راغلی ده، تر ډېرو پورې راغلی ده چې د میرمن، د مور یې، د ورور یې سترګه وستلې، لاس یې پې مات کړی، سر یې پې مات کړی. پایلې همدغه دي چې دوی په راتلونکي کې پښیمانه، جیګرخونه، بېرته خپله تاواني دي. او جامعې ته یې بدې پایلې دا دي چې دوی مثلا کلیوال ژوند خو چې ده مازدیګر کې اکثره خلک د مسجدو مخې ته راټولېږي، هلته ناست وي، قیسې کوي، دوی جنګ کوي. دوه درې داسې جنګونه با خپله لیدلي دي چې د دغه اعصاب خرابۍ له وجې نه جنګونه سوي ته قتل پکې سوی ده، کس پکې مړ سوی، انسان پکې له منځه تللی ده. دا ټولې بدې پایلې دي جامعې ته.
تاسو څه ویل لري غوځوانانو ته چې ورته چلند کوي؟
مشوره دا ده چې اکثره وخت ډاکټر صاحبان هم دغه مشوره ورکوي، موږ مشوره هم ورته داده چې د روزې میاست بهترینه میاست د عمل د ترک لپاره چې دوی خپل عمل ترک کړي. کوم عملونه چې هغه صحت ته مضر وي، جامعې ته مضر وي، لکه نسوار سو، چرس سو، سګرټ سو. ډاکټر صاحبان دا وایي چې کله تاسو سګرټ وایي په خپله خونه کې وهي، هلته ماشومان در سره وي، نو بیا وایي تر تاسو هغه ماشومانو ته ډېر مضر دي، تاسو مېرمنې ته، ستاسو فامیل ته وایي تر تاسو ډېر مضر دي. نو د موږ سپارښتنه ورته داده که دوی چېرته غواړي که په واقعي معنا باندې غواړي چې له دغه عمل څخه ځان خلاص کړي، له دې بدبختیو څخه ځان خلاص کړي، نو روژې میاشتې بهترینه میاشت ده، ځکه ډېر څو ورځې چې یو څوک یو عمل ونه کړي حتما ضرورا د دوی په خویو خواصو کې تغییرات راځي او له هغه نه لرېوالی غوره کوي.
بله، او که چېرې داسې ونه شي نو واضح خبره ده چې ځان، کورنۍ او ټولنه ټول ستونزو سره مخ کولی شي.
بله بله بله، او او ازرار ټولنې ته، خپل کورنۍ ته، اولادو ته، دا ټولې بدې پایلې لري، دا ورسره نښتي دي.
د میدان وردګو اوسیدونکو لیموي غځوانان چې په ښار بازار کې د سړک لغاړې کار کوي، کله یخنی، کله هم ګرمي، او کله خو بیا روژه د لانجو کولو لپاره بهانه ګرځوي. په خبره دوی په وړه خبره هم عکس العمل ښیي.
بیرون د سړک پر سر باندې کار کوي، یا هم ډرایوران، یا هم په کراچۍ پر سر باندې کار کوي، دوی نشي کولی چې هغه خپله غوسه کنټرول کړي. نو دغه سیستم سره رامنځته کېږي چې دوی په غوسه کېږي او لانجې جوړوي او له بل سره د دې پر ځای باندې چې دوی ته دا د نه خړلو نه لخړلو لچکات نه منی دي، بلکې د روسي یو وسل ده هم چې دوی خپل سبا په کنټرول کې وساتي، خپل سترګې په کنټرول کې وساتي چې نه باید نور روسي لرونکي کسان دوی آزرده کړي. دوی دا فکر کوي چې روسیه یو دوی مورې د خوالې نه روسه کوي، خو د روسیې یو مهم اصول هم نه دي چې په خپله په قرآن کې هم ویل شوي دي، احادیثو کې هم راغلي دي چې نه باید روسه ته نه په دې نه کېږي چې نه باید څه وخوري، نه باید څه وچکې عبادت وکړي، بلکې له اصولو نه یو دا هم دي چې زه هم باید تړل شوی سي، نه باید د یو چا له خولې نه یا هم له زبې نه بل مسلمان آزرده سي. نو ځینې کسان چې دغه اصول په پام کې نه نیسي، ګواکې دوی ته نه د نه خوړلو بندیز لګولی، خو ولې داسې نه ده، هم خپله روزه خرابوي او هم د هغه بل روزه لرونکي روسیې ته سره رسوي. دوی سودا راوړي، هماغه مونږ ورته پخوو، هغوی ناوخته راوړي، ناوخته تیاریږي، هغه لانجې سره جوړېږي، هغه روزه دوی په ښه انداز سره نه شي تېرولی، همېش په لانجو باندې تېرېږي، هم روسه ماته دوی په لانجه، یا هم پېشلمای دوی په لانجه، یا هم یوازې په جریان کې دوی لانجې سره کوي. نو خبره ده چې هغه کوم ټایمونه چې دوی ته ښودل کېږي، د کورنۍ له نورو نه چې په دغه آن ټایم باندې دوی بازار ته لاړ شي، سودا راوړي او پر وخت باندې دوی وکوي، نو انشاءالله څه مشکلات به نه رامنځته کېږي.
ځوانانو ته څه کول پکار دي؟ دوی هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې کوم مسؤلیت لري؟ په دې اکله مو د زابل له اوسېدونکي روحلا اوتک سره مرکه کړې. نوموړی وایي
ځوانانو ته پکار ده چې په دخپلو کارونو تر څنګ دغه میاشت کې عبادت هم وخت ورکړي، او همدارنګ دغسې کارونه ترسره کړي چې هغه ثواب ولري او په آینده کې زموږ لپاره ګټور تمام شي. ما خپله د روژې مبارک میاشت لپاره مو خپل منظم پلان جوړ کړی ده چې انشاءالله عبادت ته به وخت ورکوو، دغه ترڅنګ به تلاوت ته وخت ورکوو، دغه ترڅنګ به خپلې رسمي چارو ته وخت ورکوو، د دې ټولو ترڅنګ به بیا د خپلې کورنۍ سره هم همکاري کوو، که د سودا په برخه کې او کمدارنګه د روژه ماته ځینو هغه اړینو توکو برابرولو په برخه کې. نو دغه زموږ هغه ورځنی پلان دی، انشاءالله دغه پلان مطابق به پر مخ ځو.
په یو شمېر سیمو او کورنیو کې د روژې په میاست کې نظر هغو کسانو ته چې دوی ناتوانه وي، سپین سري وي، ځوانان ډېره بې حوصله کوي، علت یې تاسو څه ګڼئ؟
یوه خبر دا ده چې په روژه مبارکه میاشت کې که چېرې ځوانان منظم خوب وکړي او هغه روژه مات او پېشلمۍ په منظم وخت باندې وکړي، نو بیا شاید ډېر بې حوصلې نه شي، ځکه روژه مبارکه میاشت کې باید ځوانان ډېر حوصله وکړي، له دغسې کارونو څخه ډډه وکړي چې هغه د دوی د خفګان لامل کېږي، هغه د دوی د ذهني تشویش لامل کېږي. اکثره وخت څوک په ذهني تشویش باندې اخته وي، خفګان باندې اخته وي، دغه کسان نو بیا ډېر خواشینی کېږي. نو ځینې ځوانان د شپې تر ډېره وخت ویشي، سبا نه د دوی په غذایي رژیم باندې منفي تاثیر کوي او وږي یا تږي. ځوانان باید ډېر حوصله وکړي او په ځانګړې توګه په کورونو کې له مېرمنو سره باید ډېر احتیاط وکړي، ځکه مېرمنې ټوله ورځ د کور په کار کې ستړې، بیا که په دې کې مالګه لږ اضافه یا کم وي، نو ځینې کسان بیا بادر او یکې دغسې الفاظ استعمالوي چې هغه مناسب نه وي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې که ځوانان په روژه مبارکه میاشت کې په کافي اندازه خوب وکړي، د خوب تر څنګ روژه مات او پېشلمۍ هغه ټاکل شوي وخت سره ترسره کړي، انشاءالله بیا به دغه د دوی د ذهني او همدارنګه د عصبي ناروغیو، ځینې کسان وایي چې روژه کې زما اعصاب خرابېږي، نو هغه هسې یو پلمه جوړوي چې د دوی هغه خپل وخت ته پام وکړي. روژه هم د نورو میاشتو په شان همدغسې عادي میاشت ده، نو په دغه میاشت کې نه چا ته عصبي تکلیف ورلویږي، خو که چا په لوی لاس ځان ته نه ور اچوي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې که ځوانان په دغه میاشت کې له دغسې کارونو څخه ډډه وکړي چې هغه عباس کارونه بیا به انشاءالله او خپل کار ته متوجه شي، بیا به نو نه د دوی عصبي مشکل پیدا کېږي، نه به د دوی رواني مشکل پیدا کېږي، او نه به بې ځایه غوسه کېږي. یوه خبر دا ده چې زموږ تاسو په هېواد کې په افغانستان کې اوس ډېر خلک ځوانان بېکاره دي، کارونه نه لري یا بې وظیفه شوي دي. دغه بې وظیفېتوب او دغه د پیسو نشتون اقتصادي مشکلات هم یو څه ځوانانو ته دغه رواني او نور نن په دغه یوه میاشت کې احتیاط وکړي، په کور کې په خفګان، په کور کې په جنجال، نه د دوی اقتصاد ښه کېږي، نه اقتصادي حالت ښه کېږي، او نه د دوی په ژوند کې مثبت تغیر راځي. نو ښه خبر دا ده چې یو څه حوصله وکړي، په کار پنځه دقیقې دا د روژه مات وخت یا لس دقیقې د روژه مات وخت حوصله وکړي، نو دا به یې هم روژه پر ځان ښه تېره کړي. او
بله، له کوره بیرون هم کله ناکله لیدل کېږي چې مثلا له دوکاندار سره، له نانوای سره، له موټروان سره ځوانان په ډیره وړه خبر باندې شخړې کوي، اته تر وهلو رسیږي. تاسو خپله څه لیدلی دی په دې اکله؟
شخړې کېږي کله ناکله، جګړې کېږي، خو دغه جګړې چې ډېر موږ شاهدان یو په ښارونو کې په بیروباري ساحو کې ترسره کېږي، یا کله ناکله بیروباري لار باندې، یا کله ناکله دوکاندار سره، دغه یو تاثیر دا ده. زموږ په ولایت زابل کې خو اکثر هغه کسان چې یا سیګریټ څکي، یا نسوار څکي، یا نورې نشې کوي، دغه کسانو باندې دغه روژه ډېر منفي تاثیر کوي، او دغه کسانو وضعیت ورڅه کې خرابېږي. او کله ناکله په بازار کې بیروبار زیات وي، یا خلک هغه کم قوانین چې کم ټرافیکي اصول چې دا نه مراته، یا لار بنده کړي، یا د موټران په دغسې ځای کې درولي چې هغه د نورو خلکو لار بندې. خو خبر راغی چې تلوار د هر چا، هر سړی دا کوشش کوي چې وختي ځان ورسوي، او تلوار بیا د ډېرو ستونزو لامل کېږي. که چېرې زموږ غږ ځوانان اوري، زموږ غږ درانه اورېدونکي واوري، زموږ به توصیه دا یې، غوښتنه به مو دا یې چې دوی دې د روژه مات لپاره وختي تدابیر نیسي. هلته نو په دغسې تلوار حالت کې بیا ځینې وخت ټرافیکي پېښې هم رامنځته کېږي چې د خلکو تروایې یو سړی کوشش کوي چې د پل سره واخلي، ډېر بیروبار څخه ځان وباسي، نو به د جنجال لامل کېږي، او نه به بیا د ډېرو بدو ټرافیکي پېښو لامل کېږي. خبر دا ده چې دا خلک ټول یو دم پر دوکانونو باندې هجوم وړي، یا دوکانونو ته ورځي د سودا لپاره. دغه وخت کې بیا هلته بیروبار یا نوبت نه مراتېږي، یا دوکاندار هم تلوار دا وخت کې کله ناکله بیا دغه شخړې رامنځته کېږي، او د خلکو ترمنځ لفظي او فزیکي شخړې ته لار هواره کېږي. خو خبر دا ده چې که یو څه وختي تر روژه مات نیم ساعت مخکې، یو ساعت مخکې دغه هر څه ترتیب برابر شي، بیا به انشاءالله دغسې د مشکلاتو لامل نه کېږي، نه به د ټرافیکي پېښو مخه لامل کېږي، او نه به بیا د لفظي او فزیکي شخړو لامل کېږي.
بله، دغسې شخړې او جنجالونه د ټولو خلکو ترمنځ په تېره بیا ځوانان چې د روژې په مبارکه میاشت کې بیرون کې، دا څومره بدې پایلې درلودلی سي؟
منفي تاثیرات بیخي ډېر لري. دغسې مشکلات نو که جنجال وکړي او که شخړه وکړي، دا نه یوازې د دوی پر ذهني حالت باندې بد تاثیر لري، بلکې د دوی پر هغه کورنۍ باندې هم منفي تاثیر لري. بیا نو به جنجال څخه وروسته مقابل شخص یا بندي، یا بل بندي، یا ډېر وخت په دغه شخړو کې یو ډېر خوښ سي په شفخانه کې، هم مالي مصارف ور باندې راځي، هم همدارنګه د بند تر حالته پورې رسېږي. نو که ځوانان یو څه حوصله وکړي، یو څه خبره تېره بیره سره یوسي، لږ خبر د یو بل وزغمي، دغه مشکل به بیا نه وي. خبره دا ده چې ځوانان باید په دغه روژه مبارکه میاشت کې ډېر حوصله وکړي، جنجال که وکړي هم به یې کورنۍ په تشویش کې، هم به دوی په تشویش کې، او هم به یې هغه ټولنه په تشویش کې کړي، خلک هم بیا نور باندې وایي. فقط یو پنځه دقیقې به د دوی دغه جنجال پنځه دقیقې وروسته بیا پښیمانی لري. حتی دغه جنجال کله ناکله په ډېر مالي زیان باندې هم اوړي، کله ناکله ډېر خلک د چاقو څخه استفاده کوي، یا د دغسې وسایلو څخه استفاده کوي، څوک زخمي کېږي، یا کې خوږېږي. نو دا بیا د پور خبره ده، او همدارنګه نو دغه د پور خبره چې دغه مالي تاوان شو، که د بند خبره چې د بند خبره شوه، نو که د کورنۍ یو غړی یا مالي تاوان کېږي یا بندي کېږي، هغه ټوله کورنۍ ورسره متضرره کېږي، حتی دوی کورنۍ متضرره کېږي. نو په روژه کې باید د ځوانان ډېر فکر وکړي، خپلې کورنۍ او نورې کورنۍ باید په غم کې نه وي. او ښه کار ده چې ځوانان یا جګړه کوي، ځوانان یو د بل سره فزیکي برخورد کوي، فقط یو څو دقیقې حوصله چې سره وسي، انشاءالله وروسته بیرته دغه جنجال او جګړه پښیمانی لري، او بیا به نو دغه ځوانان ډېر ورباندې پښیمانه وي.
بله، هغه هلته هغه کسان چې حضور لري، که هغه دوکاندار وي، که نور کسان وي، سودا پسې راغلي، که د ځوانانو دا ډول شخړې او جنګ او جنجال ګوري، د هغو په روحیه باندې څومره بد تاثیر کوي؟
بالکل، دې پروژه باندې کاملا بد تاثیر کوي. دلته نو ځینې وخت ماشومان هم وي، ځینې وخت ځوانان وي، خو دغه شخړې هغه خلک ډېر کوي چې هغه پوهه نه لري، لوستې کسان نه وي. هغه داسې کسان دي چې ډېر وخت په ښار کې دوی نه وي رالوی شوي، یا له سارا څخه تازه راغلي، یا په ښار کې کم وخت اوسېدو کېږي. دغه کسان دغه شخړو ته لار هواروي، هغه په بازاري اصولو په ښاري اصولو باندې بلد نه وي. منفي تاثیر ډېر کوي، که څوک جګړه وکړي هم دغه
د شاعر په ماحول باندې ډېر من په تاثیر کې ټول خلک ور باندې بد وایي چې روژه مبارکه میاشت حتی ځینې خلک خدا وایي چې روژه لري د ځان لپاره نیولې ده د الله لپاره دې نیولې نو پر خلکو باندې باید احسان ونه چول سي او څوک باید داسې ونه وایي چې ما روژه نیولې ده نو زه کار خبر کوم باید وزغمل سي نو په دغه وخت کې که هر څوک دا فکر وکړي چې دا روژه ما د ځان لپاره نیولې ده الله لپاره مې نیولې ده او مفادې ماته شخصي رشي بیا انشاءالله څوک جنجال نه کوي نو ځینې خلک چې بیا جنجال کوي هغه نو بیا په ټولنه کې ښه نوم نه لري خلک کوم ډېر کار نه ورسره لري که دکانداري که جنجالي دکانداري څوک سودا نه ځینې کوي وایي دا جنجالي د جنجال ورسره کوي ولې وایي خپله روژه او خپله ورځ خرابوم او که ګراک جنجالي یا دکاندار ورته وایي چې وروره ماته سودا ته مه راځه زما پر دکان باندې وایي دا منفي تاثیر کوي چې دلته نن جنجال وسي سبا وایي ماته څوک نه راځي نو دغسې تاوانونه ډېر پېښېږي له دغسې جنجالونو څخه او پر ټولنه باندې منفي تاثیرات ډېر زیات دي خو اوس ورځ تر بلې دا د ټولنیزو رسنیو په راتګ سره د ځوانانو په تعلیم سره هغه ساحو کې چې هغلته یې څه د پوهې کچه زیاتې ځوانان یو څه ګرځېدلې یي هلته بیا خلک حوصله لري دوی د کې موټرونه په لاین کې دروي چا بل تیر سي یو چاته په دوکان کې هم کوي څوک سپین ږیری یې انتظار ورته کوي وایي ما کوه دا سپین ږیری به خپل کار وکړي که مېرمنه یې هغه ته انتظار کوي خو دغسې مثال سوکه سوکه په ټولنه کې د لمنځه تلو په حالت کې د خدای دې وکړي چې نور هم له منځه ولاړ شي او زموږ یو ښه سالمه او باثباته ټولنه ولرو
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې دې موضوع ته اشاره وکړه خو په آخر کې که ځوانانو ته خپل مشوره ولري تاسو چې دوی د روژې په مبارکه میاشت کې جارو جنجال کوي هغه په کور دننه وي یا له کوره بهر
زموږ غوښتنه له ټولو ځوانانو څخه دا ده چې دا روژه مبارکه میاشت چې دا د عبادت مغفرت او رحمتونو میاشت ده په دغه میاشت کې باید ډېره حوصله ځوانان وکړي دا د کال په دولس میاشتو کې یو ځانګړې میاشت ده په دغه میاشت کې باید ځوانان حوصله وکړي او په ځانګړې توګه باید په خپلو کورونو کې ځوانان ډېره حوصله وکړي له خپلو ماشومانو سره له خپلو مېرمنو سره چې دا د ټولنې یو ډېره عاجزه طبقه ده او د ټولنې هغه ډېره رحم ته ضرورت درلودونکې طبقه ده په دغه سره باید ډېر احتیاط وکړي په ښار او ټولنه کې باید ځوانان حوصله وکړي که یو سپین ږیری کله ناکله یو څه خبره کوي باید ځوانان ډېره حوصله ورته وکړي او همدارنګه ځوانان باید د حوصلې سمبول وي او هغه ځوانان چې په روژه کې دغسې مسایل ته لاره واري یا جنجال کوي یا دغسې خبرې کوي چې هغه زموږ د ټولنې سره برابرې نه دي د دوی څخه مې د یو ځوان په توګه دا غوښتنه ده چې د خدای په خاطر دې په ټولنه کې دغسې مسایل نه کوي چې هغه د نورو خلکو د ازار او اذیت سبب کېږي او همدارنګه په ټولنه کې بد تاثیر لري نو دغه مې غوښتنه ده هیله ده چې ځوانان د یو کشر رول په توګه زموږ دا سپارښتنه ومني او په روژه کې له ډېرې حوصلې څخه کار واخلي او همدارنګه پروژه کې خپلو کارونو ته متوجه شي او همدارنګه د خپلو کارونو ترڅنګ دا د عبادت میاشت دا د اطاعت میاشت په دغه میاشت کې باید عبادت هم دوی ځانګړي کړي
ډېر زیاته مننه تاسو ژوندۍ او سلامت اوسئ
کور دې ودان ډېر مننه خوشاله اوسئ
د دې ته چې د اسلام په دین کې د روژې په میاشت کې د صبر او حوصله په اکله څه ویل شوی دی د علوم اکاډمۍ علمي غړی او د پوهنتون استاد نور الله کوثر له نورو معلوماتو سره
روزه او عبادت دا عبادت باید ښه په توجه سره او په حوصله مندي سره او ښه د الله جل جلاله له یېرې او د الله حضور سره دا عبادت ترسره سي د روزې کې بې حوصله کې کول روزې کې بې طاقتې کول او اعصاب خرابي کول او بې ځایه بدرد ویل یا بد اخلاقي په کورنۍ کې یا بیرون کې کول دا ستره ګناه ده او د روزې بدنامي ده د روزې یو نوم صبر ده یعنی انسان ته صبر وربخي او یو مؤمن باید په روژه کې صبر ولري دا صبر د مؤمن د ژوند یو برخه ده که په روژه کې دا صبر ونه کوي دا روژه بې فایده ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای وایي چا چې خپل ځان له بدو خبرو نه او بدو عمل نه په روژه کې ونه ساته د الله جل جلاله د ته ضرورت نه لري د ځان وګي ساتلی د وته گی ساتلی حتی په روژه کې وایي که چا تاسو ته بد خبرو مو که تاسو ورته وایي چې زه روژه داری ما او زه جواب د بد خبرې په بدی سره نه د روژه د یو مؤمن کار د یو مؤمن نه غوښتنه دغه کېږي چې دی خپل ځان داسې وساتي چې هغه د روژه په ژوند که ادا اخلاق رو بدل کی
دران دوستانو دا و دیدی اونه د تان دی چانگ اخبارونه تر بیا پرزه که چی هست علم و مال او ملگره Thank you.
آزادی ملمه
د ازادي رادیو د ازادي ملمه قدر منوریدونکو ستړي مشي هیله ده چې تاسو ټول به روغ جوړی است د د ازادي ملمه په پروګرام کې یو ځل بیا زفرید سیال ستاسو قربانی نن را سره په دې پروګرام کې د افغانستان یو پوښنۍ خبريال ملمه دی ازموږ د ملمه د ټولنیوز پوښنۍ خبريال عبدالله حمیم دی عبدالله حمیم په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د جنوبي ولایتونو څخه دغه ټلویزیون ته راپورونه برابرول د چې په دغه موده کې حمیم د کومو مشکلاتو سره مخ شوی دی په دې مرکه کې به ورنه وپوښتو حمیم صاحب ډیره مننه کور دی ودان چې وخت راکړو موږ سره خبرونه کې خبرې کوي که په پیل کې راته دا وایي چې عبدالله حمیم څوک ده پیدایښت چیرته شوی دی او زده کړې چیرته پیل کړې دي
ډیره مننه فریدې سلامات وسې ژوندې وسې زه په اصل کې د وروزګان ولایت یم اما زه په هلمند ولایت لشکرګاه کې پیدا شوی یم اما د لوی سوی یم عملته مې ښوونځی لستې ده عملته مې ټول ژوند مې له هماغه ځای څخه پیل شوی دی خو په اصل کې زه د وروزګان ولایت څخه
حمیب صاحب د زده کړو د پیل نه راته وایا ښوونځي ته د لومړي ځل لپاره چا وړی وي هغه ورځ د یادیږي ځکه عموما ماشومان چې ښوونځي ته په اوله ورځ باندې د کورنۍ لخوا وړل کیږي ژاړي یا نه غواړي چې ښوونځي کې پاتې شي تاسو د هغه ورځ په یاد ده کوم خاطرت شی ورنه لري
زه ښوونځي زما ماما بوتلم هغه ښوونځي کې شامل کړلم زما سره مې د ماما یو زوی هم و چې ما واغې سره مسول یو خو زه فکر کوم زه تر هغه څخه لږ مشر وم چون ماماګان مې ښوونځي ته تلل نو د هغې سره موږ عادت وو او چون کور کې موږ درس ویل مسجد کې موږ درس ویل او د نورو ماشومانو پر کم نه وو او اول ورځ ما یادېږي د طالبانو د حکومت تیر ځل دوره وه چې موږ دغه لیسې نوم اوس د شهید انور خان په نوم باندې دی هغه وخت کې د شهید ملا بورجان په نوم باندې چې طالبانو دغه لیسې نوم یې شوی وو د ملا بورجان په نوم باندې وه د هلمند د مرکزي لیسې څخه وه نو په هغه ورځ یې بوتلو مکتب کې شامل کړو او هغه زما ماما زه فکر کوم ما کشر وه هغه یې نه شاملوه خو بیا ویل چې نه یو ځای ځي یو ځای راځي بیا موږ هغه ځای څخه چې موږ سره یو ځای وو د ماما د زوی مې مور پلار نه وه هغې په اروپا کې اوسېدل زه د ماما زوی مې همالته وو نو ما هغه سره همزولي وو همېشه به یو ځای ښوونځي ته تلو راتلو او د ښوونځي داخل څخه نه خو هغه وخت کې چې زما په یادېږي زموږ د کوڅې پای کې یو کس وو هغې سپی درلودې نو کله کله به بس د دې سپي سره ډېر په جنجال کې وو چې هغې به ما پسې منډه کوله ځغستله به موږ به سیروو دا سپي نو همدغه مې د هغه وخت د خاطرات څخه ذهن کې راځي
د درسونه په اړه راته وایا خوانځي کې تکړه وی ک ماما زوی چې تاسو سره یو ځای تلو راتلو غدر نه تکړه او کوم مضمون دی خز دکیده
زه فکر کوم چې زه شوم درسونه کې تر دې اتم سیمپ نام سیمپری زه شوم ورسته بیا فکر کوم کمبل سولما ما چون دیني درسونه ما تاکي بوله مسجد تم تلله ما دیني درس مې موله او بیا د دې ترڅنګ په طالبانو اوله دوره وا هغه وخت کې دا کورسونه او انګلیسي او دا شان ډیر کم و او بیا د ناس پروار حتی په نوم باندې زما د ژوند لومړنی استاد ما هغه و چې دا غي کور ته بزت نه لمه هغه ماته جامع زار تقسیم منفی ریاضیات او کله کله انګلیسي دا شان ما ټول لمغه څخه زده کړی دی اوس چهار ځای خدای دې ژوندې لري نو زه شوم تقریبا درسونه کې دردار نه هم لسم سیمبري زه شوم ما درسونه ویل او د دې ترڅنګ د بازه د ماماګانو کور کې اوسېدل ما ماماګانو سره خپل دانا او د نکسر اوسېدل ما غیر باندې ډیر فشار راوړي چې زه باید درس وایم او په زما د خوشی وړ مضمون چې وو او چې زما همیشه په هغه کې نمرې مکمل به وي هغه دری مضمون
حمیم صاحب قدم راته وایي دا چې ماماګانو کره اوسېدی زده کړې په مسافرۍ کې دی کولې ولې په لوړو صنفونو کې د تنبلي غوره کړه او تنبلۍ طرف ته لاړې څه علت وو
نه پوهېږم ماما مسله دا سی و چې کڅام زه د دې د پاره ملته د دوی سره اوسېدلم چې زبې درس و ما زبې تعلیم وکم کڅام ماماګان مې ټول هغه شونځي ته تله پونتون ته تله هغه ډېر زحمت را سره ایستي اما ځینې وخت داسې کېږي چې زه په دې باور یم چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د درس میتودونه ممکن ځینې میتودونو کې مشکل وي ځینې میتودونو کې سخت وي اما لایکان شاګردان ستا هغوی د هر رقم محیط او د هر رقم میتود سره هغوی عیار کېږي هغوی بلد کېږي اما زه چې کله نهم لسم سیمپو ته ولاړم بیا زما وضعیت سم نه و زه به همیشه په خاص توګه د ریاضیاتو سره به زه ډېر په ستونزه کې وم ډېر به په مشکل کې وم
کدام را ته وایي حمیم صاحب پانتون ته څه وخت تصمیم مو ونیو چې پایلې کوي کانکور ازموینه څنګه تېره شوه په دې را ته وایست
زه چې کله دولسم سیم څخه فارغ شولم هغه وخت کې 2010 کال او په هغه وخت کې امنیتي وضعیت جنوبي ولایتو کې ډېر خراب و د کور څخه بیرون یعنی یو ولایت بل ولایت ته تګ مشکل و موږ نه پرېښولو زه کشرم وم ما د تصور خلاف لوړې نمرې وړې وې 256 نمرې ما وړې وې او ممکن زما په انتخابونو کې مشکل راغلی و بیا زه د پایاب ولایت علومي بشري او ادبیاتو ته کامیاب شوی وم که څه هم هغه هیڅ ما نه و انتخاب کړی زه هغه ولایت کې هغه ولایت ته زه کامیاب شوم نو زه ډېر خوشحاله وم پلار ته مې زنګ ووهي هغې په سپین بولتک کې اوسېدله چې پلار زه پوهنتون ته کامیاب شوم اوس به زه څنګه وکړم زه او بیا جالب دا و چې زموږ د ملګرو څخه یا مثلا هغه ولایت څخه هیڅوک هغه ولایت څوک نه و کامیاب شوی چې څوک دغه سره تللی وای یو ځای انته وای زړه ډاټا وای بیا مې پلار ته وویل چې نه دا خو ډېر لرې ولایت دی بیا به وروسته تصمیم ونیسو نو بیا زه دولتي پوهنتون ته ولاړ نړم او چون پلار مې ضعیف و هغه هم سپین ږیری و د درس پر ځای باندې ما کار کوي چون زه به ټلویزیون کې مصروف وم او همداسې کرا کرا هم د مسلک تر څو چې بیا ما شخصي پوهنتون پیل کړم
حمیم صاحب تاسو په افغانستان کې د ټولنیو سره هم کار کړی دی او کار مو د افغانستان د جنوبي زونه کولو چې په هغه تیرو شلو کلونو کې هلته جګړه وه او تاسو په دغه جګړه کې د اول خط نه راپورونه ورکول د دغه کار په اړه راته وایي او څنګه مو دغه وظیفه پیدا کړه
ټولو نیوز په افغانستان کې ډیر مشهور رسنۍ و او زه فکر کوم چې د زما په شمول د ډیرو کسانو یو د ژوند لیول مهم او ارمانونو څخه همدا ارمان و چې کاش زه مالته وسپای اجرا کړم یا ځان ته ولاړ سم زه کار وکړم ما په هلمند کې مې کار کوي هغه وخت د خاور ټلویزیون په نوم باندې یو سیمه ایز ټلویزیون و ما مالته کار کوي بیا زه کوم مریض سره راغلی وم کابل ته کابل کې زما څخه مخ کې چې کوم کس هلته کار کوي د بریالي ریمی په نوم باندې و هغه کس هلته استعفا ورکړې وویل چې زه آریانا نیوز ټلویزیون ته ځم هلته وظیفه ما نیولې ده او دا ځای خالي دی ته دلته کار کوې چې زه ورته وایم ما وایي هو زه خود کار کوم بیا مشکل دا و چې هغه وختو کې زه چهرتن ډېر کشر معلومېدلم بیا وایي زه صحیح ده خو زه هلته کوم چا ته معرفي کړلم بیا هغې راته وویل چې موږ څنګه درته وو زه بېرته راغلم هلمند ته په دې مابینس کې هغې له کندهار څخه یو خبریال استخدام کړی و هغه یو دوه هفتې یو شل ورځې کار کړی و خو هغه یې بېرته ځواب کړی و بیا کوم بل کس له کندهار څخه استخدام کړی و هغه هم یو میاشت کار کړی و بیا یو ورځ زما خبرونه درلوده سار ټلویزیون کې نو ټلیفون مې سایلنټ کړی و زه خبرونه کې وم کله چې خبرونې څخه ووتلم لس بجې ما ته زنګ رالی بیا چې هغه کس هملته زموږ مدیر و د پرویز شمال په نوم باندې هغه وویل چې ما کابل څخه زنګ ولیدی ته زموږ سره کار کوې ما یې وو بیا وایي چې کندهار ته راسته د پلان کس سره چې مخکې له دوی سره کار کوي له هغه څخه وسایل تسلیم کړه همداسې کابل ته راسته بس همداسې زه ولاړم خو جالب دا و چې هغه وخت کې لطفالله نجفی زاده تازه د ټلو نیوز رئیس سوی و مدیر سوی و نو هغه چې زما لومړی ځل چې لاغه سر لیدنه او کسام زما ما دوی ته ځینې گزارشونه زما سره غوښتي و ځینې راپورونه ما هغه ته لیږلي و خو زما سره کوم امکان کوم انټرویو سم زما سره نه دي ترسره کړي. نو بیا هغه ما چې وکتل چې زما چهره چې زه ډیر کشر معلومېدلم بیا ما ته چې ته کندهار ته ځې ته هلمند ته ځې ما یې وویل ته څه مشکل دی زما هلته زم کار کوم دا دونه وخت مې هلته کار کوي بیا را چې دل نه دل و ما ته وایي زه صحیح ولاړ سه بیا ما ته یو څو پیسې هم راکړې چې دا ستا مصارف دي زه رالم یو شل ورځې ما کار وکړي کندهار هلمند کې بیا راته بېرته زنګ ووایي چې دا ستا امتحاني دوره وه ته کامیاب شوې راسه موږ ستاسو سره رسمي قرارداد کوو بس همداسې د کار 2015-14 کې ما امتحاني کار وکړي 2015 کې ما دوی سره رسمي قرارداد امضا کړ بیا تر 2022 کال پورې ما کار ورسره وکړ.
هلته د کار پړه ته وایست ټول وخت هلته جنګ وه په دې شلو کلونو کې او تاسو هماغې ځینې رپورټونه ورکول څومره د راپور ورکول د جګړې له میدانه ستونزمن و او کله دې داسې تجربه کړې ده چې فکر دې کوو چې ولا بس که دې راپور پسې لاړ شم مرم بیرته ژوندی نه راګرځم.
هلته هر لحظه مرګ و ځکه زما اکثر راپورونه زما یعنی ټول د کار تمرکز مې یوازې په جنګ باندې و که هلمند کې و هلته دوامداره جنګ و که اروزګان و جنګ و که زابل و که کندهار و اکثر ولسوالۍ کې به جنګ و نو ډېر تمرکز زما د راپورونو پر جنګ باندې و. داسې ډېر ځایونه راغلي دي داسې ډېر وختونه راغلي دي ډېر داسې پیښې راغلي زه چې به همیشه کوم عملیاتو کې به زه نظامیانو سره تللم ما به خپل د موبایل پاسپورټونه ایسته کوله چې ما زما که زه خدای نخواسته کوم مین انفجار سي یا زه دلته ووژل سم مال چې زما موبایل باید پاسپورټ ونه لري چې څوک یې خلاص نه کړي ادا کال زما کورنۍ زما دوستان خبر کړي چې زنګ ورته ووي. نو داسې ډېر شرایطو داسې ډېر حالاتو سره داسې ډېرو پیښو سره مخ شوي چې ما به بیخي خپل د ټلیفون خپل د موبایل پاسورډ به مې ایسته کوه چې مال بیا په اسانۍ سره څوک زما فامیل ته زنګ ووي چې خبرې کړي چې دا هلک یا مړ دی یا ژوندی دی.
او کله چې ژوندی راوتله دې پیښونه بیرته راتلې خپل دفتر ته خپل کارځای ته څه ډول احساس در سره پیدا کېده؟ ځینې کسان داسې وي چې بیا زړه نه کوي چې داسې یو کار ته زړه ښه کړي او ورشي بیا له سره دا کار تکرار کړي ځکه هر ځلې چې مرګ په سترګو ویني او بیرته ژوندی راګرځي نو هر ځلې چانس نه وي چې بل ځلې ته ژوندی راوګرځي بیا دې ولې تصمیم نه و چې ادامه ورکړي ادامه ورکړي
فریدی اصلان دا یو جنون و کار کول او یو ټول خوشی درلوده یو ټول غرور درلوده چون چې زه یو داسې خطرناکه ساحې ته به تللم چې هلته به ډېر کم خبرې لان تلل یوازې هغه کس زما سره دوه ملګري وه چې یو عبدالعزیز صفدري په نوم او یو هم د رولا روحاني په نوم موږ درې کسان به هلمند کې همیشه یو ځای به همداسې خطرناکه ساحو ته تلو که څه هم نور مشران خبرې لان به و هغوی اکثره کسان یعنی ممکن مشکل به درلودې ستونزه خو ډېر کسان نه تلله داسې ساحو ته بیا چې به ما زما راپور به نشرېدی په یو ډېر مشهور رسنۍ کې پر یو غټ سکرین باندې به زما سټنډ اپ نشرېدی او ما به خپل ځان ټلویزیون کې لیدی او ما به د هغه فیډبیک لیدی نو زه به نور هم سوال کېدلم چې سبا زه باید بیا ولاړ سم بله ورځ زه باید بیا ولاړ سم او زه باید دغسې خطرناک ساحو حالات خلکو ته وښیم او دا د دې ولایت د خلکو لپاره مال یو ښه چانس دی زه باید دا مس نه کړم چې په هره طریقه یې زه باید ځان دغه ساحو ته ورسوم او زه د دې ولایت د خلکو ژه او د دې وضعیت باید خلک ورباندې خبر کړم نړۍ ورباندې خبر کړم.
همیم صاحب قدم راته وایي په دې وروستیو کې څومره چې موږ دغه درې ولایتونو وګړو سره خبرې کړې اوسېدونکو سره خبرې کړې دي دوی ډېر زیات عمده مشکلات لري لکه په دې وروستیو کې د پاکو اوبو کموالی ژور څاګانو ته د خلکو غورځېدل تاسې چې کله اغېز نه رپورټینګ کولو د جنګ نه علاوه هلته د دغې ولایتونو اوسېدونکو ستونزې څه وې؟
فرید هلته ډېر مسایل و ډېر مشکلات و حتی داسې ځایونه داسې سیمې داسې مسایل به مخته راتلله چې د بې وسۍ څخه به بغیر له دې چې وشکې به ما ورته توی کړل نور به مې هېڅ ما لاسته نه راتلل چې زه د هغه خلکو سره کومک وکړم نو هغه خلک هغه وخت کې د پامه غورځول شوي وه اوس هم تقریبا له پامه غورځول شوي دي مثلا لوی ستونزه هلته د ښوونځي وه هلته د تعلیم په اړه باندې وه هم هلته لویه ستونزه د پاکو اوبو په اړه باندې وه غټه بدبختی هلته د خلکو علاقمندي مواد مخدر سره وو چې هغه کشت کوي کاچا کې کوي روزنه او پالنه د مواد مخدر کول د تاریخو د کوله همدا بدا لوی بدبختی وي. ته فکر وکړه چې یو ماشوم به یو کلن ات کلن کلن ماشوم به سیری کالی شلیدلې بوټان به پښو او په یخ په ګرمۍ کې به د څه به یو بیلچا ورسره و دی به په کرونده کې به کار کوي. د کروندې ارزښت چې د کتلې وای هغه به په میلیونونو افغانیو ارزښت درلود. یا ماده ده به سیری بوټان سیری کالی به پښو په بدن باندې به اغوستي و دی به هلته بزګرو کار به کوي. داسې وضعیت چې د لیدلې وای چې دا اوس څه بدبختي ده. دا بیچاره بزګر چې په داسې یو نا پاک کرونده کې کار کوي او هغه بیچاره په دې نه پوهیږي چې دی دا زحمت باسي د میلیونونو خلکو ژوند تبا کیږي د زحمت په نتیجه کې. ځکه هغه به تاریخ کرل، هغه څخه به یوروین او بوډر او کریسټال جوړېدل. اما دا هغه به د مجبوریت څخه یا به هغه داسې یو رواج و په دې کلي کې په دې وطن کې چې هغه باید دغسې یو کار وکړي، همدغه بزګري وکړي. نو داسې دغه مشکلات و دغه ستونزې وې او سخت بی وسی به ما ځان به بی وسه ګڼي چې ولې دا خلک دا رقم دی او ولې تغییر نه کوي. خو متاسفانه هغه وخت هم که جمهوري نظام و دې مسایلو ته هیڅ توجه ونه کړله، اوس وخت کې هم د هغه ولایاتو خلکو د خلکو ژوند سم نه دی. بیچارهګان اوس هم محروم پاتې دي له هر څه څخه.
سمیف صاحب کدام راته وایي په دغې تېرو شلو کلونو کې چې په افغانستان کې جنګ و، تر ټولو ډېر مقاومت د افغانستان په جنوب کې و. د دې خلکو یو څه ستونزې تاسو یادونه وکړه، د دوی دغه مقاومت په څه کې و؟ دا چې دوی دومره د اردو په وړاندې یا دا چې د امریکایانو په وړاندې دوی جنګېدل، دغه مقاومت دوی له کومه کولو او د دوی نارینه وو په دې برخه کې څومره قرباني ورکړې ده، ښځې څومره کونډې دي؟
ځکه درته وایم چې هلته ولسوالیانو کې په خاصه توګه د هلمند سنګین ولسوالي، موسی کلا ولسوالي، زمینداور، باغران ولسوالي چې هلته د حکومت په شلو کلونو کې یوازې د حکومت دوه کاله اول لومړني کلونه د حکومت په لاس کې و. باغران ولسوالي نور ټول هلته هېڅ حکومت ونه توانېدي چې هلته ملکي حکومتولي رامنځته کړي، هلته د دوی تر تسلط لاندې اوسي هغه سیمه یا هغه خلک. نو دا ولسوالي چې ما یې نومان یاد کړه دا د هلمند ګورنه ولسوالی دی او دا د مواد مخدر هغه اصلي کارخانې کارځای تولید هر څه په دې ولسوالی کې کیږي. دې کې ځینې سیاسي مسایل و چې همدغه مسایل باید همدا جنګ همداسې وساتل سي، دا کاروبار باید همداسې وساتل سي او دا خلک باید همداسې د هر څه څخه لرې وساتل سي. مثلا د خلکو ذهنیت په دې جوړو چې زه تاریخ وکړم او زه مقاومت وکم او زه جنگ وکم جګړه وکم. که څه هم د ټولو خلکو نه، خو په لوی لاس باندې اکثر همداسې یو څه د خلکو ذهن کې ورته پیچکاري سوي وه. هلته په داسې کور هلته نه و چې هلته یو ښځه کونډه نه وي، هلته یو ماشوم یتیم به نه و او هلته به یو مور او پلار بې اولاده سوي نه وه. ټول یوازې دا نه چې هغوی به طالبانو د حکومت په ضد باندې بجنګېدل، نه، د هماغه ولسوالۍ څخه نظامیان هم وه، هغوی به په حکومت کې هم وه. داسې ډېر مثالونه وه چې د یو فامیل غړي به و، د اکا زوی به په طالبانو کې و، بل د اکا زوی به په حکومت کې و، او دواړو به مخامخ به جګړه سره کول، یو بل به سره وژله.
حمیم صاحب، د افغانستان د تیر جمهوری نظام د سقوط د ورځو یادونه وکړي، تاسو هغه مهال چیرته وای او په هغه ورځو کې چې هلمند او په جنوب کې زیاتره ولایتونه سقوط شول، تاسو راپورونه درلودل کنه او بل اخره دغه تخلیه شد افغانستان نه وشوه، افغانستان نه ووتل کنه؟
زه زما اخیری د کندهار څخه زما اخیری راپورونه چې زه خپل عمل ته وم، د کندهار ټول ولسوالۍ سکوت وې، یوازې شار پاتو. ما لاغه ځای څخه لایف ریپورټینګ کوي، ما هره ورځ به راپور درلودي. خو شار کې د شار ځینې حوزو کې وضعیت خراب شو، د شار ځینې امنیتي حوزې سکوت شوې. یعنی د حکومت کړۍ ډېره تنګه وه شار کې، چې زه له کندهار څخه راووتم کابل ته رالم. خو بیا هم هلته کندهار کې مقاومت کېدی تر ډېره پورې. زه کابل ته رالم او زه کابل کې وم، او چون یو لوی تغییر راتلی په افغانستان کې، یو لوی تغییر و او ممکن سخت به جبران دی جبران به سخت و ځینې خلکو ته ځکه د تیرو شلو کلونو هر څه له منځه تلله یا مثلا تخیرات پکښې راتلله سخته وه د خلکو لپاره. نو زه هلته کابل کې وم او هغه شپه هم زما یادیږي چې زه زما کور کابل کې و. ټول فامیل چې لشکرګاه کې ډېر بد جنګونه وه، همالته لشکرګاه کې مقاومت نظامیانو ډېر سخت مقاومت وکړ او هغوی تر پایه پورې هلته وجنګېدله. زما فامیل هم مرا انتقال کړی و، کابل ته مې راوستلی و. او هغه شپه چې کابل ښار ته طالبان هغه ورځ مازدیګر نه داخلېدله، هماغه شپه باندې زه کور کې وم. زموږ تلونیوس کې نشرات تکرار وه، تکراري وه. خو بیا هم ما چې ولیدله په یو ګروپ کې مسیج رالی چې د الجزیرې خبریالان او ځینې کسان هغې ارګ ته داخلېږي. بیا مو دفتر ته وویل چې ما او عبدالحق و مریم موږ وویل چې ولاړ به سوال، دا یو تاریخي شیبه ده او دا په افغانستان د یو بدلون سره مخ کېږي او د تاریخ یو پاڼه اوړي، دا که د خلکو خوښه وي که نه یې خوښه، ما دا باید ثبت شي، باید د دې امتیاز دا تلویزیون سره باید وي چې د دې تصویر هر څه ولري. اما دفتر اجازه را نه کړه چې موږ تللي وای ارګ ته، خو هغه یوازې الجزیرې هغه نشر کړله چې هغې طالبان ارګ ته داخلېږي او هلته هغوی خپل بیرغ ځوړند کوي. اما سار وضعیت کابل کې عادي و، زه سار همداسې دفتر ته راغلم. دفتر ته ډېر کم کسان راغلي وه، زه عبدالحق عمری صافی صاحب دا ځینې کسان زما یاد دي چې اوله ورځ باندې موږ راغلي وو. اکثره دوستان تللي وو میدان هوایي ته تر څو ووځي له افغانستان څخه، خو د ورځې تر نیمایي پورې مو اکثره همکاران بیرته دفتر ته راغله. همداسې بیا وروسته یو بیا هغې کمېدله، بیا همداسې وتله. خو زه تخلی کې ونه وتلم، زه همالته افغانستان کې وم. ما تقریبا اته میاشتې نه میاشتې طالبانو د حکومت یا د دوی تر واک لاندې سیمه کې ما کار وکړ، همالته وم.
کله چې ستاسې همکاران زیاتره له افغانستانه ووتلې، علت څه و چې تاسې پاتې شوئ که خپله مو نه غوښتل؟
علتونه خو ډېر وه، نه غواړم ډېر په دې اړه باندې وغږېږم. خو چانس و خلکو ته، خلک وتله، هغې نل چا مشکل درلودې هر کم چې و، خو هغې ډېر خلک د افغانستان څخه زرګونه کسان وتله. دې جملې څخه زموږ ځینې همکاران هم، ځینې نه بلکې اکثره همکاران و، ډېر همکاران و، هغې له افغانستان څخه ووتله ولاړه. خو زه او عبدالحق عمری تر ډېر وخته پورې موږ همالته پاتې وو. بیا عمریم ولاړ، همالته د پخوانیو کسانو څخه یوازې زه و صافی صاحب و یو څو نور دوستان موږ پاتې وو تر ډېره وخته پورې همالته وو.
حمیم صاحب، دغه څو کاله کار چې تاسو ټولو نیوز سره وکړو او د افغانستان د داسې یو جنګي زونه مو چې هلته تل جګړې وي راپور ورکولو، تر ټولو بد شیان به مو کتلی وي، د مرګ سره هم مخ شوي یاستې، پکې داسې خوږه خاطره هم شته پکې چې ستاسې په ذهن کې پاتې وي د خپلې خبریالۍ د دغې مودې نه؟
زما ذهن ته اوس داسې کوم څه نه راځي. اما تر خوږو خاطرو زما په ژوند کې تراژیدي ډېره وه، ترخې خاطرې ډېرې وې. زه هېڅکله خپل هغه دوستان، هغه ملګري نسم هېرولی چې هغوی شهیدان شول. د ازادي راډیو خبریالو الیاس دایی شهید شو، نعمت الله زهیر په نوم باندې زموږ ملګری و خبریالو د آریانا نیوز ټلویزیون هغه شهید شو. زما بل نږدې دوست ملګری ارغن په نوم باندې د کابل نیوز خبریالو کندهار کې هغه شهید شو. همداسې نور دوستان، داسې هره پیښه چې پکېدله زما لپاره جبران سخت و، او زه به سخت ډارېدلی وم. یوازې زه نه، هغه ولایت به ټول تر تاثیر لاندې تللی و چې داسې کس چې هغه په ټولنه کې یو ښه نوم درلودې، هغه به د ټولنې د خلکو لپاره کار کوي او هغه بالاخره د ټولنې لپاره قرباني ورکوله. نو زما لپاره د دې مسایلو زغمل به ډېر سخت وه، او همدا کسان زما له ذهنه څخه هېڅکله نه وځي او نه مې هېرېږي. نو زما د کار په موده کې زما لپاره خوږې خاطرې ډېرې کمې وې، اما دا رقم خاطرې چې ډېر نږدې ملګري، ډېر دوستان، یوازې خبریالان نه، په نور برخو چې کار کوي ډېر دوستان وو په دې شلو کلونو کې، یا زما د کار په دوره کې چې ما یوازې لونیو سره کار پیل کړی وو، دا نه کال اته کاله، په دې موده کې زما ډېر دوستان هغې شهیدان شول. تا اوی ژوند لاله سوار کی داغی فامیلونه چې وزګور ما داغی د فامیلونه سرنويش ګور ما چې په شو وضعیت کې نه دی ش حالت کې نه دی نو زما لپاره ډیر سخت تمامي جو ډیر سخت ده
همیم سب که درسته پختنی پتو گدام را تزواب کرده و سپل مسلک که کار نکوی لری استه تصمیم لری چاینده که بیرت دغی مسلک تا که چانس برابر شی ورشی او کار پکی وکرده
دا از ما پا فکر بندی چی خبریالی سیده چی مسلک بوی اما از خپل اوام چی دای او هنر دی او چون ډیر کسان ولیدلی دي چې هغوی درس ویلی دي پوهنتون یې ویلي او دې برخه کې هغوی وایي مسلکي سوی دي مسلکي وي اما دا یو خدایي هنر دی چا کې پیدا کېږي چون ډیر د پوهنتون استادان ولیدلی دي هغوی یو رپورټینګ نسي کولی رپورټ نسي لیکلی اما یو کس کې که هغه له دولسم سنف څخه فارغ سوی هغه به ډیر ښایسته رپورټینګ کوي پر ټولو اصولو به برابر یعنی یو زه د یو هنر په سترګه ورته ګورم او دا هنر انسان وجود کی نه وژل کیږي اوس هم زه هڅه کوم چې پوزه میدان میدان خپل کارونه کوم او زه فکر نه کوم چې بغیر له دې مسلک څخه دې زبل کار وکولای سم
ډیر زیات مننه کور دی ودان همیم سب چې وخت را کړو خبرې دی وکړه
گس پسو دے کام پسو دے سودا گرا سودا گرا گس پسو دے کام پسو دے سودا گرا سودا گرا تلپ سو دے باپ سو دے سودا گرا سودا گرا گس پسو دے کام پسو دے سودا گرا سودا گرا سو دے سودا گرا دملک بگڑے پسور پوخرسی گی جمعات امام پسو دے سودا گرا گس پسو دے کام پسو دے سودا گرا سودا گرا جنت دمستورو بہوس کے دمستے انجام پسو دے سودا گرا دے یوسف بشان سپیر پسل نسل نن سوا غلام پسو دے سودا گرا گس پسو دے کام پسو دے سودا گرا سودا گرا سود سودا گرا انگریزی وسکی شراب بوتل پسود انگریزی اسلام پسود سودا گرا گس پسود کام پسود سودا گرا سودا گرا سودے باپ سودے سودا گرا سودا گرا گسپ سودے کامپ سودے سودا گرا سودا گرا
تازہ او کرا معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړی
ازادي رادیو څلور ساعته
پل سوک دا پردوش ونا دلتا چالور نکڑی